تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسطه خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تبصیری لرو، او همداسې تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اوریدلی سئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخت لحاظ جاری ساتي. په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور سکول بریک کې ککړوش په ګمشکو کسانو ته د مرګ سزا ورولې. او امریکا وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو وروستي بریک کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث او تداوم ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل دا خبره وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وايي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالت پیښور پر سکول په بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ امریکو دفتر ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پیښور آرمي پبلک سکول په بریک کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیفکاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد عرفان ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترګره پر ضد جنگ به ترغی جاری وي تر څو چې ټول وسلوال لمینځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. نوموړي ویل دا وخت پاکستان ټول ولس په ملک د ترګره د خاتمه لپاره یو موټی دی.
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دیو اگدی مدیرہ سے پا حالت جنگ کے دے یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے نوبل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے. خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی پا دے کے دا ٹولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول معشومان ور کرے دا چی دا بے رحمت رہگر ایخ کار شو. خدا خبر ہم دا اطمینان دا چی ٹول کام یو موٹے دے.
بلخوا نوموړي پر ټلویزیوني وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوه اړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امنیتي او بارونو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اګست په 23 نیټه هند ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. نوموړي ویل چې دینی عالمان او دولت باید په یوه واحد لیکه ودرېږي. د زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو له لورې د افغانستان د نظام په وړاندې د جهاد هیڅ جواز نه لري. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې هغه وسلوال بریدونو په کلکو ټکو غندل چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د القاعده وسلوالي ډلې مشر ایمن الله زواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. د اعلان زواری پر وپاڼې په خبر شوی او غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه په سیمه کې پناه اخیسته. په سمدستي ډول د زواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپل وفاداری اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور ویلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له عرب مشرانو سره د وفاداری اعلان کړی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي. په 2012 لسم کال کې شامی حکومت منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. درسپانې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ایز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضح چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړ تو په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 580 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الیکسس سیپراس په خپل کیڼلاسي ګوند سیریزا پارټۍ کې د سخت دریځو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. د غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې یو ګواښ دی او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدای شي. د اګست 14 نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلز کې د یورو زون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه 100 غنټې مخکې باید د مرستو په پیکیج د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مليها امیرزاده وړاندې کول. او مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کابل کې د تیر اونۍ تر بریدونو وروسته افغانستان یو ځل بیا پر پاکستان ژغ کړی دی چې د ورتلونکو ترهګرو مخه ونیسي. د سیمه ایزو چارو کارپو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي
داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ ازاد زورور شو.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکی وایي
پکار دادا چې داسې اپلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي.
د قبایلي سیمو مشران وایي د پاکستان حکومت دی په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر قانون لري کړی. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری توګه اوریدلی سي. له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې اترهګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم بهرنیو چارو له سلاکارانو سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ د شاهین بنری په ریپورت کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه شوې ده.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدونه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتی وضع لا خراب شي. نو موړې زیاتوي
اشرف غنی باندې اعتراضونه شروع شي او قادر غنی دا خیال وکړي موږ په پاکستان سره د تعلقات سم شي نو د طالبان له سبا خپل سم شي نو هغه ودو د ویتو هغه یو پالیسي شروع کړو پاکستان هم شروع کړو او دا چې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ ازاد زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو یو مېس مخکې زخمي شوی او اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټابلیشمنت کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي استابلیشمنت کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې غیدا ستور لري او دا فکر لري چې افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړیږي، نو د پاکستان چې کوم د ترکه امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصیږي، نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترکه یې پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر چې شروع کړی و دغه فکر په سونه څه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگيږي، خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه دی باندې دي او پاکستان کوو غړي دې باندې فشار هم چولې شي، نیولې هم شي، ګنشمیر یو ته نیولې هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. هغه اوس هر کې داسې نه پرې کې چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیر ونه یوې خبري غونډې ته وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی، خو افغان پلاوی سره د لیدونه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، پولند او سپو 2013 15,350 15,350 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
د پاکستان پوزوای یو پوزي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا او یو کس ته د عمر بند سزا اورولې ده. آی اس پی آر وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پرمنتی سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دسخت وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایي موقع او وکیلان ورکړې شوی وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوی ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي چې زمونږه روسه چې کوم دی هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده وچتای او د دغه ناجایزو فایده د وچتولو لار بندولو د لپاره دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړې کیږي.
د آی اس پی آر تر مخه سزا شوی ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو کې دوی کم دي. هغه د اغلاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګی چې برداشت شي، بلکې پکار دا چې تاسو اپیلیټ عدالتونه جوړ کړی شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملاو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناهګار ته سزا ورکول پکار دي، بې ګناه چې کوم دی هغه پرېښودل پکار دي، که چا په کیس کې شک وي هغه پرېښودل پکار دي.
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې 21 ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. خو د وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته د ټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو او کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر بند سزا اورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د قانوني چارو له کارپو عبداللطیف اپریدي سره مرکه کړې ده.
فوجی عدالتونه چې کوم پایین کې ترمیم شو او دا دغه دا جوړ کړی شو، دا قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کوم یو وشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصم جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. وس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایرې دی شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې دا یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
دا چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغه وخته روان وي تر څو چې د پوینا یو ترهګر اهم پاتې وي، او د وخت د پاکستان ټول ولس د پوینا په ملکی د امن او د ترهګرۍ د ختمې لپاره یو موټی سوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
صدر ممنون حسین دا خبرې په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستور کې وکړې. د نوموړي په وینا چې په دې مقبد وی به کور شوی خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دوی به د به کور شو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان په طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړي دی. خود دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خدا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسند دے خلاف د حکومت او د پوس په شاو لاړ دی
پشت پر کھڑی ہے.
کله چې مشال ریډیو د 14 اگست د ورځې په حواله د شمالي وزیرستان د بې کور شو خلکو د کمی کمیټي جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پختل، نو هغه وی بای چې په دې لو یو ورځ صدر ممنون حسین د فاټه د ولس لپاره په اف سی آر کې د بدلون اعلان کړی وي، نو دوی به هم په دې خوشاله کې د دوی سره شریک کو. نو موري وی
ترنګ صدر ممنون حسین صاحب د پټه خبره وکړه، پټه خبره کړه رسائی ورکڑی دی دینا مکہ ہاں دا سے پریزیڈنٹ سپل زرداری صاحب ہاں ادغا دمی دے ایف سی آر اعلان وکڑو پچو دا گس کے نند تا ہاں پچار وا دے ایف سی آر کے ترمیم شی او دا بالکل ختم شی او بل زمگا دا کورا خال تے کم ہادے ڈی پی جے کم با کیمپونوں کے پٹنٹوں کے پڈر مشکلات ترا زندگی تے روی ادے دے پورا دیاں دا اعلان کرے جو کم علاقے کلیئر دی داخل کے پیسے طریقہ سرا واپس کڑی وے پکار دے جے خال تا پیسے طریقہ سرا دا اعلان کرے وجہ دا خال تا پیسے طریقہ سرا واپس لارجی او بل زمون پنوں سمرا سمرا پنڈی نا درمی آغا پیسے مونگ تا صحیح طریقہ سرا نہ رسی گی بول گمون گا دے خبر نہ رہا دی جے دیکھو پخلو ہو جائی فامال نہ پیکا دی
دے ذکر دا دا پاکستان پیپلز پارٹی پ تیر دور حکومت کے دا ہا وقت صدر آصف علی زرداری دا فاٹا لپارا دا ایف سی آر پ قانون کے دا بدلون اعلان کرے وہ سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د پختنو خزو او انجنو د ژوند حال
ماده خوښ کی چې درخوا پلان سره انجزي په شان ودرې کوم دسته ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجنی پندې مکتب کې شته د مشمانو ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست د خبر پښتونخوا په بونو کې د 14 اگست په اړه غونډه شوې ده په دې غونډه کې ځای خلکو او ماشومانو ګډون درلود د پاکستانی پاوز چارواکو دې غونډې ته ویلي چې د پاکستان په جوړېدو کې د قبایلي سیمو د خلکو ډیر رول پاتې شوی دی عمر دراز وزیر پر رپورټ لري
باقا خیل کیمپ کے دا تقریب پا موقع دا کڑوالو ماشومانو میلی نغمے اویلے او تقریرو نائے وکڑل دا پاکستان فوز 101 بریگیڈ مشر او باقا خیل کڑوالو کیمپ انچارج بریگیڈیر مختیار دا جشن آزادی تقریب تا پخپلاوینا کے وویل چه نیوازے دا پاکستان بلکہ دا کشمیر آزادی ہم منگا دا قبائلو پا قربانیانو حاصلہ کڑے
دا کشمیر غزا تا غیتا من جنگ نو ہے زمانگا پختانو دا قبائلو تا کشمیر غزا ہوئی دلتا با دا قومونو لخکر جڑا دا وزیرو لخکر دے دا دا وڑو لخکر دے دا دا بنگشو لخکر دے او کشمیر کنن ازاد دے دا زمان دا دی خلو سپیرو قبائلو دا قربانو پوجے زکا کیا آگا ٹین کی زمان سرا فوج نو زمان کا چسا بچا کچا فوج ہو دا آگے سر برا انگریز ہو دے قبائلو دا پاکستان پا آزادے کے او بیا دا دے دا آزادے قائمولو تا سو غٹا قربانی ورکن سیدھا خالو کیو سیدھا خبر کو
نماوڑی ووائل شمالی وزیرستان کې لس کالا د خلکو آزادی اخیستل شوی و او نن هم دوی تالا اغا آزادی نه دی ورکړل شوی خو زردا چې دوی په خپل سیمو کې آزاد ژوند وکړي د جشن آزادی تقریب په موقع فوزی چارواکو دا هم ویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالی وزیرستان خلکو قربانی د ستاینې وړ ده او دوی به ټول په شریکه د سیمې امن خوشحالي او ترقی لپاره کردار لوبوي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ستاسو ستونزی
دین تا وو ډیر لویا مصالا زمو جنانان سرونو باندې وبراوی او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوې مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی د زواهری پیغام د القاعده پر ویبپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په مړینه خپګان شولې او وايي د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په څیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی په دې نور تفصیل رابی اکرم خان راکوي
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړی و دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي یاد دی چې 13 میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی وو خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکرات او خبري رواني دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او اصول په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دي د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمه ته سم مشکلات پیدا کولې شي په دې لړ کې خبريال او د افغان امرو ماهر رحیم الله یوسف زې په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که سپریکړه کیږي چې پاغه عمل ونه شي رحیم الله یوسف زې په وینا چې پاکستان او طالبان لپاره به د صورتحال یو چیلنج وي
طالبان فیصله وکړي
داغی خبری کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د نېخ په نېخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه باندې دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغې خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده، نو هغې خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي، د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده، په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغه سې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس څومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره او باقي سیزونو سره دي تقریبا دې منطقه کې د هغې اوس هغه زور نشته دی، او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانې باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا فرقه وارانه ګروپونه دي لشکر جنگوي دا غیر ټول لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو، طالبان په درې سو کې تقسیم شو، دا غیر چې کوم یو فرانچایز وو دغه هغه اوس هغه فعال نه دی.
یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلی وو چې خپل جنگ و جاری ساتي او امن مذاکرات یې د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلې لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلی وو، او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
ربی اکرم خان وا په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون پر داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړي ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. پر دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت خپور کړي چې زموږ همکار اسرار الله مومند یې پښتو باندې وړاندې کوي.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خبره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې خودل شوې اته کسان چې یو پکې سپینګیرې دی په چونکو توکو سره الزول شوې دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زور په چونکو موادو کې نول شوې چې له هغه وروسته په چودنو سره وجل شوې دي. د اگست په اتمه په ټولنیزه میډیا خبره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغه کسانو سره یې د عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اگست په یو لسمه خپل ویبپاڼه ورکړې او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلی او ویلي دي چې وجل شوي ټول بې ګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وجنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامع کې دغه سی بې ګناه خلکو وجنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنی طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول، او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور پر ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیس سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مهیروي.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیمه بجې سوې ل ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډی زاورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحثو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر مقام په بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. په پاکستان کې اپوزي عدالت په خبر په سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. تیر مقام د پوز عامه اړیکو دفتر لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته اپوزي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګې کې رینجرز واک پر گاڑی په بمی بریټ کې ککړ تن ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وايي د ترګره پر ضد جنگ ترغې جاری وي تر څو چې ټول وسلوال لمینځه نوي تللي. دا خبره نو موري نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاری شوې خبر پاڼه وايي په دغه کتنه کې اشرف غنی وویل چې دینی عالم او دولت باید په یو واحد لیکه اتریږي. د القاعده وسوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواهری په ویبپاڼې په خبر شوي او غږیز پیغام کې کړی دی. امریکا ته د پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي د وسوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجه نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. په یونان کې د پارلمان غړو تیر شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 15 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیاست سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاوه. اوس هم تاسو لپاره د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د یارانو مشال
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کړه. زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبد الله صادق د یارانو مشال خبرونه کې ملمد نموړی د میر ولی خان کره سولسیزی په خوا د افغانستان د لوګر ولایت په پولی عالم کې پیدا شوه. لمړنۍ او منځنۍ زده کړې عمل ته په لوګر کې په خپل کلی کې کړي. بیا کورنۍ چې په خبر ته کډواله شو نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پیښور د پرېسټن یونیورسيټي نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څنګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبد الله صادق سو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څنګه کې وظیفه ترسره کړې ده. خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلې چې د جادو قرآنی درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي. او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
ته صادق صاحب تاسو ته هرکلی وایو په دې خبرونه کې.
مننه عامر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکونکو او قدرمنو خوګو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه تاسو نه
صادق صاحب. نثر نمو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې مونږ وویل. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو دا هغه د چا خبره خپل یو آمد لري، خو د خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه زه خورم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي.
او د شیر او د شاعر ترمنځ لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مای ترمنځ، نو که د شاعر شیر دی بند کې بویا داسې چې لکه د مری دی اور خپټی کړه او د ساده بند کړه.
صادق صاحب سو کلن میں چې شاعری ته مخه کړه،
دا هو دقیقا ته معلوم نه ده د شعر او شاعری او د پښتو سندر سره هم د مش ډیر کوچنیوالی ماشومتوب نه ده مینا وا ولې تقریبا دا سل پنځه کال کیږي چې دا ته موږ لیکل چې موږ په خپل غ ډایری کې لیکل دې وخت مرته شروع کړی.
مننه صادق صاحب، وروسته که تاسو سره وي تاسو ځین شعرونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. داس فی با ما سر استاس و یو شیر ده که اجازه ویده با ورانده کو.
میره بانی
ده حابل او ده قابل ده لار پلیم، ده حابل او ده قابل ده لار پلیم، سچی ما آینا ده خپل عملیم، انتخاب د خو بدو مخبل کار ده، انتخاب د خو بدو مخبل کار ده، سو کلیک یو خاکا زل ازلیم، د مزاج دا رنگینی می میراسی ده، د مزاج دا رنگینی می میراسی ده، کلا کلا کداستا د خلگی غلیم، کروانگریم که ده خپلو مشکلاتو، هم پا ذات که زده خپلو ستونزو حلیم، ده ظاهر ده هر خصلت تعبیر مشته ده، پا باطن که ده جوار سمندر تلیم، پا ساده تکو که وایا مصادقه، د سپیسل انسانیت د لارې ملیم، د حابل او د قابل د لارې پلیم، سچې یما آینا د خپل عملیم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه کړ. صادق صاحب لایف مو ولوستو څه غلطی شوې بخنه غواړم.
ډیر ښه تاسو مننه،
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو
او ګورو چې لومړی اوریدونکو څوک دی او له کوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړئ په 00 420 11 40 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي، او که سکایپ باندې هم راتلل غواړئ نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شاهد مایزروال یم. وعلیکم السلام، تاسو خبرې کوي کوم ځای نه؟
شاهد مایزروال.
شاهد صاحب، تاسو زموږ میلمانه څه پوښتنه لرئ؟
جی تاسو ولمانه مې دا پوښتنه لرم چې آیا د دایته مسافرۍ په هکله یو شعر مشته وړاندې کو، او دای څومره عمر لري، او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډیره مننه مزروال صاحب. صادق صاحب، د دې ملګری تپوسونه متاسو واوري د څه جواب بلره؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم، ماشومان نشته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لونه دي، رشته پنځه زه مې لونه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او ته څلوخت مې من زنه ده، چې یو کم 500 وین تقریبا.
او وی چې مسافرې پړم کله شیر لیکل کنه؟ تاسو خو ډیر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 60 کال په مسافرۍ کې تیر شوی دی، او زما د کتاب دې یو دویم شیری ټول کینو هم د مسافر موجنې خاوند ده. پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نو د دې تپینه مې راخستې ده.
صحیح.
او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی و په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات تغارو وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
شاعر صاحب، یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یار زه خو چې ما زه په خپل زما ځاني تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لوانځ نه پس دا زه دغه ټیم کې ماته ډېر څه د شاعري او راځي او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشاله وي، ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی او بل به اختر وي، جامع به وي او خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یي پاره هم خدا په نسبت د نورو میاشتو پر چا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی، همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړ، اوس په افغانستان کې. دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ ستاسو باندې په خپل کومې خاورې ډیر تاثیر کړی؟ چیرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیات شاعري خو لکه څنګه مخکې ویل ما دا اتلسو نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي، نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه ما هلته کړي وي. او په تیره بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت، هغه شاعران چې په ریاض کې دي، اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه ما ته راکړې ده. او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغه حالات، ځکه چې سړی مسافري همدغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پیښور او د کابل، دلته د شاعرانو حالات، دلته به صرف دومره ووایم د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاری. نو ژوند څه چې دی من ژوند دی، هر ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې، طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره وي، که مسکینی وي که سپورې کپورې، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه
صادق صاحب. د ساسو پکو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو یې نه کوي، مخکې کړی. نو راتلونکی مې وړوکی زوی دی 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان داسې هم چا به شاعر وي، ځکه نه ښایي علامې پکې وینم.
صحیح. نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو، بیا به هغه میلمه کوو. اوس خو تاسو زموږ میلمه یې، ورځو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب، تاسو او امیر صاحب تاسو ګران محترم، زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره ما سلطانی صاحب.
مننه وروره، زمونږ زمېل منه سره پښتنه لري وروره.
قربان دې شم امیر صاحب، به تاسو هم سیت غواړم دا سی غلې غلې کیږي، خدای دې وکړي چې دکان دې پری.
نه مننه، ما تاسو غوښ نیولې او ما چې ته ما ته هم سلام راوړې، تاسو غوازه هدایت سلطانی ته سلام واچ.
ما امیر صاحب او محترم می یاد کا عبدالله صادق صاحب قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
زما ویری گئی، زما پزړه کې ټول پښتانه زما پزړه کې دی. عبد الله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی دی، زبدم رو وایم چې ډیر خایسته انسان. مونږ په ده آبادو چې کله مونږ مسافرو، شرابیار منګلو، جلال حقیقت وو، دیو داسې نور یاران او اختر صابر وو، دی به هلته بنډارونه کول، همدغه مشاعرې به کول، همدغه پښتانه به رانیز دې کول یو بل ته. قربان زب پښتنه دا وکم امیر صاحب، عبد الله صادق نه د تیر پروګرام پښتنه کوم امیر صاحب، چې زما په پښتنه بخنه غواړم ته پوه شولې، خو هغه په مروت صاحب پوه نشه. دلته عبد الله صادق ته معلومات ده په باري وادو کې اوسېږي، یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده، مونږ انګلیش هم یاد کو، اردو هم یاد کو، عربي هم یاد کو، خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسېږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسېږو، نو دلته سیدا اردو به وي، انګلیش به وي، بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې، په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي، هغه مورې که کوم ټکی زده کړې پلار هغه یې مور سره کوي، داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم، داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروری ده، خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروری ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا به ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته خجوان غواړم، او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه تی واورم.
تاسو به ته وکړو د په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومات ور سره ډېر نږدې پاتې شوی.
ها قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خوینه دی، کله به چې مونږه کې ناشتلو مخ کشران آسی به نه غږېدل دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله د به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله. د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې وو ماشاءالله دی لکه ستوری. هلته به کله چې راکېناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به موږ وخندولو. دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان. په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې موږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده. ښه خوی هم دا ده چې دی یاران راټولوي کینوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي. قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب. خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژندګلوي مخکې نشته دی. او د صادق صاحب یوې ښایسته موضوع ته اشاره وکړله او دا واقعا دغه ستونزه شته دی. جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسي. د حبیب مسافر بچی په پنډه کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کیږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي. زموږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو؟ څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو؟ ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نورې نشي کولی. ستاسو به وړاندیز څه وي؟
لومړی خو زه د ابي مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه. د هغوی نوافي هغوی پخپله درانه خلک دي. مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده. لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نورو ژبې دی بنیاد عمارت خو سمون نه کا. اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې ردی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتونو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه د زده کړي. ولدی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د دغه ویکب لري ټول له منځه ځي. دا یو ستونزه ده. دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري. دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه یې چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کوي. په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه. نو د واقعیت دا ده یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې. نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حل دی. دویم داره چې کومه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلق دي شتمن خلق دي اول په کار ده چې نن سبا دا یو د بزنس مې یو خزر یې کېدل شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره. او بل خبره دار چې نن سبا مونږه نړۍ یو کلی جوړ شوی دی. کولای شو چې مونږ خپل ماشومان ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیونی چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولای شو چې هغه مونږ د نت له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو. دا تر ټولو مهم دار چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دا تاسو ته معلومه چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري. وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې له دې ځای نه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي. ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما پاند
مننه ډېره زیاته مننه. بېرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو. ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي.
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده. یعنی په عربۍ کې چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي. ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی. پښتو کې لکه کېدای شي غزل وي به د غزل په فورم کې غټول به سیاسي موضوعات وي. بل خو دا ده چې
چونکی د غزل هغه هر بیت ځانته یو مستقل معنا لري، یو مستقل خپلواکي لري، د دې نورو سره زیات تړاو نه لري. په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلی هم شي، نو دغه زما په نظر هغه همدا خبري چې لنډ هم لیکل کېږي، لکه درې څلور بیت کې هم لیکلی شي، پنځه شپږ هم لیکلی شي. اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني، قلم به راخلي، کاغذ به وي، هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراته وي. نو زه فکر کوم چې دا غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن پداسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي، یا به زمزمه کې ځینې زمزمه کوي، لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي، دا به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي. نو دا غالبا د غزل فورم کې دغسې زیات راځي.
ستاسو د وخت هم کم دی، د نثر په اړه اوریدونکو ته که معلومات ورکړي، د جادو قرآنی درملنه دا مو د نثر یوازینی کتاب دی، او د دې کتاب لیکوال څوک؟ تاسو راوژباړه د اوریدونکو ته که په دې اړه معلومات ورکړي.
نو ډېر مننه، ډېر مهمه پوښتنه مو کړه. دا خو وینو چې زمونږ او تاسو په دې ټولنه کې دغسې زمونږ لکه د اسلام له نوم نه، د جهاد له نوم نه، د ډیموکراسۍ او د ازادۍ له نوم نه، د هر نوم نه سوء استفاده کېږي. دغه رنګ ځینې خودغرضه خلک د زمونږ او تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فایده اخلي، د هغوی د مشکلاتو نه. نو دغه ځینې خلک شته دي چې هغه د قرآن په نومې دکانداری شروع کړي، لوحي لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي، علاج کوي، اما دي دغوی لارې کوډي او تاویز داسې دا غلط کارونه یې. نو دوی دکانداری شروع کړي، او دا ستاسو ولیدل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاه شمشیره کې د فرخنده یو پیښه ټوله نړۍ ولړزوله. نو له ما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی، خدای دې صحت او ژوند ورکړي، چې دا قرآني معالج دی، ډېر مشهور کس دی، او د نورې لیکنې هم کړي دي، د اسفار البتار فی تصدی لسحره الاشرار، دا د دې کتاب نوم دی په عربي. ته په دې کې سحر جادو تشریح کړی، د جادو ډولونه ښودلي چې څو قسمه دي، دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده، او د شریعت د مدعا ټول هغه نسخې تجویز کړي دي. په دې کې باید صرف دا ووایم چې ما بیا د دې کتاب په سریزه کې خو د هغوی د ما په خپلو لنډو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې، ځینې د ساینس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي، سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالج و پېژني، ځکه چې جادوګر ته ورتلل انتهایي خطرناکه خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي، او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي، دی د اسلام له دایرې نه وځي، په دې علما ښه پوهېږي. او بل درې چې تا ګناه کار هم دی، او په دې نه څوک رغېږي، او د مشکلات نور هم زیاتېږي، او مالي نقصان هم ورته رسي، دومره روپۍ راوړه، لس زره راوړه، شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي، چې د دویم خبردار هغه خلک چې ښه تعلیم یافته دي او یو څه داسې په دې اړه معلومات لري، کولی شي چې دغه کتاب ولولي، دی د خپل کور او کورنۍ په خپله معالج شي، د ډېرو روحاني ستونزو علاج دي په خپله وکړي، ضرورت دې ته پېښ نه شي چې په دې دکاندارانو باندې چې د اسلام
صادق صاحب، تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربي شعر می نه دی لیکلی، په نثر کې مې لیکل کړی دی، او د عربي شعر یو یو څو ژباړې مې کړی دی. خو تا چې دومره وخت هم اجازه نه راکوي، نو که وخت آینده کې وکړم داسې یو څو شعرونه مې ژباړلي دي، لنډ لنډ شعرونه.
نو صادق صاحب، تاسو نه که خپرونې په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر واورو؟
ولې نه، دا یو شعر دی، نه پوهېږم ستاسو وخت څومره دی، خو کېدای شي یو دوه درې دقیقې ونیسي. دا یو دعا ده. عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. زه د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلی یم، خدای ګو د خپل ځان له دوه مخیز کردار ستړی یم، ما د خدای د نور په چینه و مینځه غمی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. و توګه زړګی مې د هوس له تورو خیرونه، خلاص مې کړه زنځیر د عقل فکر له وزرونه،
پورته مې له خاورو ګلالۍ مې که ژوندۍ مې که، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې که، وینې دښمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما، ګوره قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما، وویني سخی کې یو خیراز پسرلی مې که، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې که. ما ښکلی جهان د جنگ او اور په تنور واړاو، کله مې خپل ځان کله مې ورور په تنور واړاو، خلاص مې له شرشوره د آدم اصل بچی مې که، ای زما وجدان زما ایمانه نور سړی مې که. نه منم نه منم د وخت دا مصنوعي تهذیب نور نه منم، دغه رواجي دستور د سپین او د تور نه منم، غواړم سکون د غرو رغونو لیونی مې که، ای زما وجدان زما ایمانه نور سړی مې که. ما د خپل زړګۍ ما د خپل زړګي د تناری لمبو ته ونیسا، تاو مې د احساس د کور د بل زخمو ته ونیسا، وایم صادق چې د ټول عمر سپېلنی مې که، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې که، عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې که. مننه مې صاحب،
ډېره مننه، ډېر ښکلی،
ډېره مننه تاسو نه. یو بل اورېدونکو لرو. السلام علیکم. وروره.
وعلیکم السلام نجیب صاحب، تا ته او تاسو درنو مېلمه ته زه ډېر سلامونه وایم. زه رحمت الله خبرې کوم له بنو نه.
ښه رحمت الله وروره، زمونږ له مېلمه نه څه پوښتنه لرې وروره؟
زه تاسو مېلمه دوه پوښتنې لرم، چې زه دته دا تاسو لرم اول، چې په اوسني ډول کې په یو کوم یو علاقه کې مشاعره څومره ضروري ده، په کوم څومره وخت ضروري ده؟ او بله دا پوښتنه لرم زه، دوی خو ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي، په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي؟
ښه، ډېر ښه.
بله پوښتنه لرم، چې شاعر فطرتي پیدا کېږي که جوړېږي؟ هم زه لږ کم کوم، ما شاعرانو سره ډېره زیات نه ده، خو خپل شعر نه شم لیکلی. نو زه دا تاپوس لرم چې شاعر خالي قدرتي طور باندې پیدا وي که دغه جوړېږي په زندګي کې؟
ډېره مننه، ډیر زیات مننه. او کور مودان رحمت الله، او د پښتنې د واقعا د شاعرانو سره علاقه لري، ځکه پښتنې همداسې تخنیکي غوندې وي. عبد الله صادق صاحب، تاسو د عربو شاعري لوستي ولته؟ مونږ د غوی د کلاسیک شاعري چې سړی لولي، د غوی به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي، دغه به خپل هغه کسان او بالکیان به ورسره به ګرځېدل، هغوی به یو وخت شاعران شو. او نو دغسې ممکنه ده یو څوک د علاقه ولري که نه؟ دا فطري شی دی، هر سړی نه شي شاعر کېدی.
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولو نه. دا دی چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلي په حالاتو شرایطو پورې تړلي دي. شرای مشاعره خو دوه شاعرانو خپل منځ کښېني مشاعره کوي، ولې چېرته چې ادبي ټولنې دي، هغوی بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو په رڼا کې د شاعري وخت ټاکي، چې هره هفته یا د جمعې په ورځو کې، د اتوار په ورځو کې، هره میاشتې وکړي. په هر حال مشاعري چې دي ضروري دي، خلکو ته شعور ورکوي، احساس ورکوي، د شاعرانو او د نورو مینهوالو تر منځ پېژنګلوي راځي، په کلي کور کې د شعور او د فکري هغه د سوچ سطح لوړېږي. شاعری مستقیما یو سړی ته ډوډۍ نه ورکوي، ولې د شاعری سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی، چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په لاس کې دی. لاس او پښې خو یې معمول دي، چې څنګه ذهن ورته امر کوي هغسې کوي. د شاعری تړاو د شاعری پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی، د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی. دویم راز دې خبرې ته، چې یو سړی شاعر کېږي نو دا مور او شاعر پیدا کېږي که نه؟ که مونږ مجموع دا یو علمي سوال دی، که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو، د انسان جوړښت وګورو، په دې کې د څه خو میراثي خبره ده، څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکوي، تیغې پورې هغه کې د انسان هغه نه وي، لکه هغه یو هغه استعدادونه ابیلیټي چې وي، دا تقسیم وي. یو سړی د یو شي ډېر استعداد لري، یو بل شاعرانه استعداد هم خدایي ده چې الله تعالی یو سړی ته ورکوي، ولې د دغه استعداد یا د دغه غوټۍ راغوړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري، همغه رنګ شاعرانه چاپېریال ته ضرورت لري. نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې، د شخصیت په جوړېدو کې دغه ماحول او چاپېریال ډېر زیات لري، چې په څنګه حالاتو کې و.
مننه.
نو صادق صاحب، تاسو نه ډیره مننه. په وخت پوی نشو او وخت ختم دی، کور ودانی درته وایو. مشال ستاسو خپل رادیو ده، بیا به هم له خیره موږ سره کله میلمه شي، او ستاسو په نو ادبی الوزل به خبرې کوو.
د تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو او د ملګرو نه هم مننه چې موږ یې واورېدو.
کورمدان
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه. الله پامن.